있는 아우아지아.
는 아우아지아.
دانن اوازیت ده خبرونه درنو واوریدون که ستلی مشه نو شباش نایم ده روان خبرونه کوربنه فاروان خبرونه که در تا دنن ده وزیت پاده ده سیمی او نره خبرونه لرو روپوتونه هم او ری خولم ره پامو که خبرونه تا
السلام علیکم درنو واوریدون که زیبا خادمیم داده امریکا غک آشنا رادیو خبرونه ده په افغانستان کې د پخلاینې د پاره د امریکا مخکینی خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې د دوه تړون د بین الافغاني مذاکراتو فرصت برابر کړ، مګر د دې خبرو په ناکامۍ کې امارات او جمهوریت باید دواړه ملامت وګڼل شي. خاغلی خلیلزاد د امریکا غږ سره په ځانګړي مرکې کې وویل چې د دواړو خواوو ترمنځ فاصلو بین الافغاني مذاکرات ناکام کړل. د بین الافغانی مذاکراتو پیلول او د طالبانو د بندیانو آزادول د دوه د تړون په شرطونو کې وو. خاغلی خلیلزاد ویل جمهور رئیس اشرف غنی ننګیرل چې ګوند امریکا له افغانستان نوزي او د خپل عسکرو د ظرفیت په اړه محاسبه هم صحیح نه و. د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ د آزادېدو په حق له د طالبانو د غوښتنو سره سره سپینه ماڼۍ دا یو پیچلی موضوع بولی او وایي دا زیرمې په درې دلایلو طالبانو ته نشي ورکول کېدی. د سپینې ماڼۍ نطاقي جنساکي پرون په خبري کانفرانس کې وویل چې د سپتمبر د 11 نیټې د قربانیانو کورنیو قضایي داوه چې غوښتنه یې کړې ده دا پیسې د پدې وویشل شي یوه مهمه موضوع ده او له پامه نشي غورځول کېدی. د امریکا د متحده ایالاتو لخوا طالبان د دهشتګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي او یو شمیر مشران لا هم د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په تور لیست کې دي او متحده ایالاتو لا هم په دې حق له سم ځواب نه دی ترلاسه کړی چې په څه ډول د افغانستان دغه بانکي زیرمه نیغه په نیغه د افغانانو د ګټو لپاره استعمال شي او طالبان ترې د ځان په ګټه استفاده ونشي کړی. د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن ویلی دی چې په کابل کې د هغه برید په حق له هیڅ یو امریکایي عسکر ته سزا نه ورکول کیږي چې د اوو ماشومانو په شمول پکې لس ملکی وګړي ووژل شول. آستن دغه پریکړه د دوه امریکایي لوړ رتبه نظامی چارواکو سره د مشورو په اساس کړې ده. دا برید د اگست میاشتې په 9مه په افغانستان کې د طالبانو د راتګ نه تقریبا دوه هفتې وروسته هغه وخت شو چې د کابل په هوایی ډګر کې د داعش د ډلې په برید کې د 14 امریکایي عسکرو په شمول سباندې سلطنه عام افغانان ووژل شول. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت د نطاق مرسیال انجینیر اعظم ویلی دی چې د کابل په ښار کې نن د سړک د غاړې د ماین د چاودنې له امله یو کس وژل شوی او دوه تنه زخمی شوي دي. دغه چاودنه نن د سه شنبې په ورځ د کابل د ښار په اتمې امنیتي حوزې کې په یو موټر کې د چسپکی ماین له کبله شوې ده. د نننۍ چاودنې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې تر اوسه پورې په غاړه نه دی اخیستی، خو د زیاتو چسپکی ماینونو د چاودنو د مسؤلیت ادعا د داعش خراسان څنګه کړې ده. د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. د امریکا د باندنیو چارو وزارت ویلی دی چې په 2021 کال کې د تخلیه د ماموریت په ترڅ کې قریب 15,000 افغانان امریکا ته انتقال کړي دي. په دغه شمیر کې 20,000 هغه خلک دي چې د اگست په میاشت کې د تخلیه د ماموریت د پایل راهیسي انتقال شوي دي. په دې حق له په اعلامیه کې د امریکا د باندنیو چارو د وزارت له قوله ویل شوي دي چې دغه عملیات ضرب الاجل نه لري او ادامه به ولري. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري. د امریکا د جمهور رئیس ملسیال کاملا هارس د دسمبر په 14مه د مرکزی امریکا په هیوادونو کې د امریکایي کمپنیو لخوا د 102 میلیارد ډالرو پانګه اچونې اعلان کړی دی. دا پانګه د متحده ایالاتو د هغه پروګرام یوه برخه ده چې هدف یې د سیمې نه امریکا ته د مهاجرو د راتګ مخنیوی دی. کاملا هارس د امریکا د لسو شرکتونو د مشرانو سره د ملاقات نه وړاندې چې په مرکزی آسیا کې د پانګې اچونې په حق له ور سره خبرې کولې وویل چې متحده ایالات په سیمه کې د مهاجرت د ستونزې په حل کې مهم نقش لري. روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پرونی ورځې هغه پریکړه ویټو کړه چې اقلیمي بدلون پر رسمي ډول د نړۍ د امنیت سره وتاړه. دا پریکړه لیک د نایجیر او آیرلند لخوا وړاندې شوی وو او په کې د امنیت د شورا نه غوښتل شوی وو چې د اقلیمي بدلون منفي اغیزې ارزیابي کړي. د امنیت د شورا د 15 غړو د ډلې نه 12 دا پریکړه تایید کړه. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ویلي دی چې سبا د چهارشنبه په ورځ کنټه کې تځي چې د بوډبوکیو له امله اوختي جانونه ارزیابي کړي. په تیره هفته کې پیل شو بوډبوکیو او توندو بادونو د امریکا د متحده ایالاتو څو ایالتونه سخت زیانمن کړي او په کنټکی کې ډیر کسان مړ کړي او مالی تاوانونه یې رسولي دي. د کنټکی والی چارواکو ته خبرداري ورکړی دی چې ممکن خاریان په دغه ژمي کې مرکز ګرمي اوبه او برېښنا ونه لري. او د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ ټول 202 زده کوونکي او خوونکي د کورنۍ سره یوځای د دسمبر په 14مه د پرتګال پایتخت لزبون ته رسیدلی دي. پرتګال دوی ټول ته پناه ورکړی ده. دغه انسټیټیوټ مسولینو هیله څرګنده کړې ده چې افغانستان په نړیواله کچه دغه مشهور انسټیټیوټ بل کال په پرتګال کې پرانیزي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غک آشنا رادیو نه د سپین خبرې او بخې د نن او وضعیت د خبرونه اوریدونکو یاست. مننه چې تر دې شیبه خبرونه اوري. د افغانستان په بازارونو کې په بي ساري ډول د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو د بای د لوړې دونه ورسته د اړتیا وړ موادو بای هم لوړې شوې دي. د طالبانو حکومت چارواکي وي د افغانۍ د ارزښت د ثبات لپاره کار پیل کړی دی. د سیشن ویله خرمنه ورسته شاهزاده سرای کې یو ډالر د 115 افغانۍ سره تبادله کړي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورت کې اوري.
په تیرو شاوخوا دوه اونیو کې د افغانستان د پیسو د بدلولو په بازارونو کې د بهرنیو اثارو په ځانګړي ډول د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانۍ بیه په بې ساري ډول ټیټه شوې ده. نن د سه شنبې په ورځ د کابل د شاهزاده په سرای کې سهار یو امریکایي ډالر د شاوخوا 115 افغانۍ سره تبادله کېده، خو د غرمي وروسته د ډالر بیه د افغانۍ په وړاندې بهتره پریوته او د شاهزاده سره د سرپانو ټولنې د وینا له مخې یو ډالر د 115 افغانۍ سره تبادله کېده. د شاهزاده سره د سرپانو ټولنې مرسل حاجي دادګل امریکا حشنا رادیو ته ویل چې د زنو عوامل لامل د افغانستان په بازارونو کې ډالر تاثیر زیاته شوی
دی. ضرورت پر اساس باندې بازار معمولا قرضا او تقاضا باندې استوار ده. ډالر ته تقاضا زیاته و ضمن تاجران هم کوم مالونه چې په افغانۍ خرڅ کړي دي په بازارونو کې هغوی هم ډالر د دوباره مالونو د واردولو لپاره رانیولې دي، ځکه نو دلته د ډالر کمبود و تر څو د افغانۍ د ډالر په مقابل کې خپل ځان لږ ضعیف کی.
حجی دادګل ویل چې سرپانو ټولنه د افغانستان بانک او مالی وزارت سره په تماس کې ده او د طالبانو اسلامي امارات ژمنه کړې چې د افغانۍ د ثبات لپاره به لازم اقدامات وکړي. د افغانستان بانک هم وی چې هڅې روانې دي چې ورسره به د ډالرو په وړاندې د افغانۍ د بیې د پریوتلو مخه ونیول شي. د دغه بانک د امریکا د څنګه مدیر حسیب الله دوری وی چې افغانستان بانک چارواکي په پرله پسې ډول د سرپانو او بانکونو د اساسو سره د دې ستونزې د هواري لپاره لیدکاته کوي.
د افغانستان بانک د شته امکاناتو په پام کې نیولو سره تل هڅه کړې ده چې د پالیسۍ پر اساس د هغو نوسانونو څخه چې د خلکو د پیرودنې د قدرت د زیانمن کېدو لامل کېږي د امکان تر حده مخنیوی وکړي. د افغانستان بانک هیله من دی چې له اړوندو ادارو سره به په ګډه همکارۍ د افغانۍ د مبادلې د نرخ ساتنه وکړي او مثبت پایله به ترلاسه کړي.
په ورته وخت کې طالبانو اسلامي امارت د رئیس الوزرا اقتصادي چارو مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي اقتصادي کمیسیون ته دنده سپارلې چې د افغانۍ د ثبات لپاره د ټولو لازم اقدامات څخه کار واخلي. د ډالرو په وړاندې د افغانۍ د بیې د ټیټېدو وروسته د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي توکو په ګډون د سیور مواد وبې هم لوري شوی د سې شبي پورس د کابل په بازار کې د وړو یو 20 کیلوي بوجي په 2300 افغاني خرڅېدل چې سلور ونه د مخه په دې اندازه وړو په 2000 افغاني خرڅېدل همدا شان د تیور نور مواد په ځنګړي ډول د مایع غاز او پټرولو به هم پورته خطري دي د اقتصادي چارو کار پوهان وایي د سو مختلفو دلیلونو لامل د افغاني ارزښت د بهرنی اثر په ځنګړي ډول امریکایي ډالر په وړاندې پریوتې دي د اقتصادي چارو کار پوه ایثار زئی وایي چې په بازار کې ډالر ته د تقاضا زیاتېدل او هم د افغانستان راتلونکي په اړه ابهام تر ټولو دلوي دلیلونه دي چې لامل افغاني خپل ارزښت یو سره لاسه ورکړی دي
که باعث میشه بخش زیادی از مردم شهروندان افغانستان
خغلی رضایی ویل دا کرده دی سبب شوه که یو زیاد شمیر خلق خپل نقدی و غیر نقدی شتمنهی پر دالر بدلی که چه وصل دالر تا تقاضا زیاده شوه دا یک سری چارو دا کارپو دا افغانستان سخه بحر تا دا دالر کچاک هم دا اغوانه پوراندی دا دالر دا بای دولاری دور یو عامل که توگه گنی هاوی که گوانه هیوادو پا زنگلی دول پاکستان تا دا دالر دا کچاک مخه و نینی ولشی نو پراتون که با افغانه نور ارزخ هم نلاسه ورکی خود اقتصاد دا پونزی و ساد دا تر خبر خشکی وایي چې د نورو عواملو تر څنګ سیاسي مسایلو هم د افغانۍ د ارزښت د ټیټېدو سره مرسته کړې ده.
د اوسني اقتصادي رکود اصلي لامل سیاسي دی او باید چې سیاسي حل لاره ورته ولټول شي. اوسنی حاکم نظام خصوصا د طالبانو حکومت ته لازمه ده چې د نړیوال ټولنې غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي تر څو نړیواله ټولنه یې د رسمیت پیژندلو اړوند فکر وکړي او په دې توګه بهرنۍ مرستې بېرته شروع شي، فریز شوي پیسې آزاد او په تدریجي توګه دا د بانکي سیستم او مالي نظام خپل اصلي حالت ته وګرځي او هیواد له اوسني ناورین یا وژغورل شي.
کابل ته طالبانو د نوتلو یو ورځ دمخه یو امریکایي ډالر د 50 افغانۍ سره تبادله کېده، خو په تیرو دوه اونیو کې افغانۍ په ډېر چټک ډول ډالر په وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ، سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د تاسید سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. طالب چارواکي وایي چې هغوی د نړۍ له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له اسوشیټډ پرس سره په مرکه کې ویلي دي چې پر افغانستان بندیزونه ګټه نه کوي. بلخوا د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي دا ستونزې ځکه نه حلېږي چې طالبان په خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی. د دې خبر نور تفصیل د سمیع الله جلال زینه اوري.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی اسوشیټډ پرس ته په خپل تازه مرکه کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي او له امریکا سره کوم مشکل نه لري. ښاغلي متقی له واشنګټن او نورو هیوادونو څخه غوښتي دي چې د افغانستان شاوخوا 10 میلیارده ډالر کنګل شوي پیسې آزادې کړي. هغه زیاته کړې چې پر افغانستان بندیزونه هیچ چا ته ګټه نه رسوي.
موږ له امریکا سره او له ټولې نړۍ سره د ښو روابطو اعلان کړی دی چې غواړو دا چې دوی په افغانستان بندیزونه لګولي دي. زه فکر کوم دا د ځینو ناکامو تجربو تکرار ده او څه فایده نه لري.
ښاغلي متقی همدارنګه د امریکا د مرکزي قمندانۍ د مشر جنرال فرانک مکنزی د تیرې اونۍ پر څرګندونې چې ویلي وو د افغانستان څخه د امریکا تر وتلو وروسته القاعده په هغه هیواد کې یو څه وده کړې غبرګون وښود.
متاسفانه چې په اسلامي امارت باندې تورونه لګول کېږي خو ثبوت نه وي. کمی مکنزی په دې باره کې څه ثبوت لري یا لرلای پیش کړی به وای. موږ په اطمینان سره ویلی شو چې دا ادعا بې اساسه ده.
طالب چارواکي وایي چې هغوی د تعلیم او تربیې د نجونو او میرمنو د وظایفو ملاتړ کوي. خو یو شمېر کارپوهان وایي چې طالبان افغانانو او نړیوالو ته پر کړو ژمنو عمل نه کوي.
زما په باور طالبان کوم خبرې چې کوي په هغه باندې دوی عمل نه کوي. د څلور میاشتې په تېرېدلو سره دوی هغه تعهد چې افغانانو ته ورکړی وو او همدغسې نړیوالو ته ورکړی وو د ښځو د حقوقو په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې تر اوسه پورې په دغه برخه کې پیشرفت نه لیدل کېږي.
ولې متاسفانه دا عملي بڼه نه لري او همدا اوس اکثر نجونې نه په هنتونو ته زی او نه هم مکتبو ته زی. د دې لپاره زه هیله لرم صرف نظر دې چې موږ د نړیوالې ټولنې قناعت حاصل کو. افغانستان ته ټولنې ته ضرورت ده چې ښځې او نجونې، هلکان، نارینه ټول په یو سطح باندې حقوق لري او خپل درسونه او تحصیلات وکړي.
طالبان په داسې حال کې د افغانستان د کنګل شویو ډالرو د ازادۍ د غوښتنه کوي چې افغانۍ په دې وروستیو کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې په خاص ډول د ډالرو په مقابل کې خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. د افغانستان د پخوانی حکومت لومړی مرستیال امرالله صالح په خپله فیسبوک پاڼه د ډالرو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د ټیټېدو څو عمده عوامل پر افغانستان بانک د حقانی شبکې کنټرول، په آزاد ډول د بهرنیو اسعارو د راکړې ورکړې مخنیوی، د شهزاده سرای تړل کېدل، د ګمرکونو د عوایدو تالا ترغه کېدل، د مخفي مرستو د ترلاسه کېدو لپاره تروریستي شبکو ته مراجعه او یو شمېر نور عوامل ښودلی دي. بل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویلمی په خبرولو سره ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی سره د افغانستان پر روسي وضعیت بحث کړی دی. ایلامیوی ښاغلی بلنکن په دې خبرو کې افغانستان څخه د امریکایي اتباعو او داستوګنې د دایمي کارتونو د درلودونکو په خوندي ایستلو کې د قطر د هڅو مننه کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې په منځنیو سپو 12.89 او 922 کیلو هرتز او لنډې څپې 15515 باندې واوري.
رپورټونو ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکاو. قدر منوریدونکو، تاسو د نن او وضعیت د خبرونه اوریدونکو یاست. مننه چې تر دې شیبه د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اوري. ګڼ شمیر ناخبره شوي اسناد خي چې د افغانستان جمهوریت نظام د ناسم قضاوتونو، غرور او غلط محاسبو له وجې نسکور شو. دوه نامتو امریکایي لیکوالان په یوې اوږدې لیکنه کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو پر وتلو، د طالبانو د کلک دریځ او د افغانستان د حکومت پر نسکورېدو یو لړ تازه معلومات خبره کړي دي. لیکوالانو لیکلي چې د امریکا پخوانی ولسمشر حاضر و چې د طالبانو د همکارۍ په بدل کې دغه ډلې ته پیسې ورکړي. احمد شکیب دوست په دې رپورت کې د لیکنې مهم ټکي روښانه کړي او د اړوندو غاړو خبرګونونه راټول کړي دي.
د امریکا ولسمشر د اپریل په 14مه په افغانستان کې د خپل هیواد د تاریخي جګړې د پای ته رسیدو اعلان وکړ. د اگست په 15مه جمهوریت نظام نسکور شو او د همدې میاشتې په پای کې د امریکا ټول سرتیري له هیواد څخه ووتل. دو امریکایی لیکوالانو ستیف کول او ادم اندوس په افغانستان کې د امریکا د ډیپلوماټیک ناکامۍ د پټ تاریخ تر سرلیک لاندې په نیویارکر مجله کې یو اوږد لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې راغلی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون قضیه لا پسې خراب کړه. دوه غاړو مخفي، کتبي او غیر کتبي موافقه کړې وي. یو ژمنه دا و چې امریکا به له افغان ځواکونو څخه د طالبانو په وړاندې په عملیاتو کې ملاتړ نه کوي. اما آیا طالبان د سولې لپاره حاضر و؟ کفت هي نصیب شوی او نه غوښتل افغان غاړي سره یو موافقه ته ورسیږي. دغه پښتنه مو د پخوانی ولسمشر لیونګدی ملګری او د ولسی جرګې له پخوانی غړي محمد نذیر احمدزی سره مطرح کړی ده.
خلیل زاد صاحب نه د امریکا ملي ګټو ته وکړل او نه د افغانستان غلس شخصي او د ناس د خاغلی ډاکټر صاحب اشرف غنی سره درلودل دغه په بنیاد باندې د 1100 کړه چې هغه نه د امریکا دی ملي ګټو په پایده وسول او نه د افغانانو ځکه او نه طالبانو سره د کوم خاص د سیغه وکړل. طالبان هم له یو غټ چیلنج سره مخامخ کړ. تاسو ګوري چې اوس یو دمی حکومت ورته سپارلې ده او یو غټ مشکل سره مواجه دي.
مقاله زیاتوي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د انزوا احساس کاوه، ځکه نو د مخکخ سناتور لنزی ګراهم په شمول له امریکایي سیاستوالو سره جلا اړیکې ټینګولې. د لیکنې لمخې سلګونه اسناد خي چې ل اول نه د افغانستان په قضيه کې غلطي محاسبه او ټګي موجوده و.
دا یو اساسي تیروتنه و چې فکر وشو طالبان واقعا نه غواړي افغانستان یوازې د هغوی لخوا قبضه شي.
ځکه نو امریکا د کابل حکومت پرته په مذاکراتو کې شامل شو او بل اخره بین الافغانی مذاکراتو ته زمينه برابر شي.
د لیکنې لمخې غنی غوښتل چې له طالبانو سره امریکا او جمهوریت په ګډه مذاکره وکړي، خو امریکایي مرکزی ظلمي خلیزات دا غوښتنه عملی نه بلله. په دې توګه د خلیزات او غنی ترمنځ به اعتمادي رامنځته شوه او د کابل او واشنگتن اړیکې د دریو کلونو لپاره ترینګلې شوې.
دلته مهمه حکومتونه دي، مهمه ملت ته، افغان ملت شل کال ډیر غټي قرباني ورکړې وي، د مون قرباني ټولې له خاورو سره لاوس ولې اومدارنګا ولست او فقر سره مخامخ شو لې او لغټي بدبختی سره مخامخ شو.
په مقاله کې د قاتم لاټر ماموریت د قومندان لخلي لیکل شوی، خلیلزاد په څرګند ډول یو معاملې غوښتل او حاضر چې طالبانو ته تقریبا هر څه ورکړي. دا څرګند نه و چې آیا موږ رښتینی سری کرخې لرو. لیکوالانو د ترامپ حکومت کې د ملي امنیت شورا دی وی غړي لیزا کورټس لخلي د خلیلزاد او ملا برادر دی ویلیدنې کیسه کړې ده. خلیلزاد ملا برادر ته وایي ما مطالعه کړې، ته د سولې سړی. په مقابل کې ملا برادر وایي چې کته نو وینو زب په دې میز کې حاضر نه وم. د مقالې لمخې د امریکا په خوانی ولسمشر ډانل ترامپ د تیر کال په اگست میاشت کې د خپل مرستيال د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت شورا د سلاکار په حضور کې له خلیلزاد سره خبرې وکړې او طالبانو ته د همکارۍ په بدل کې د پیسو د ورکولو وړاندیز وکړ، خو خلیلزاد وویل چې طالبان په تور لیست کې دي او واشنگتن نشي کولای چې پیسې ورکړي.
مونږ باید درک کړو ولسمشر ترامپ غوښتل چې له ټاکنو نه مخکې امریکایي پوځیان له افغانستان څخه راوباسي، ځکه نو هغه په داسې موقف کې واقع شو چې هڅه یې کوله چې د دې کار د ترسره کولو لپاره هر څه وکړي.
د نورو مسایلو په اړه د تفصیلي معلوماتو سربیره په لیکنه کې کابل ته د طالبانو د جنگیالیو داخلېدو، حمدالله محب ته د خلیل حقانی د تماس نیولو او د ولسمشر غنی وته ته هم اشاره شوې ده. محب د مقالې لیکوالانو ته ویلي چې خلیل حقانی له پاکستاني نمبر نه زنګ وهل او د تسلیم کېدو غوښتنه یې کړې وه. دا هم ویل شوی چې د طالبانو ځینې غړي په کابل کې ځای پر ځای شوي وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان له امریکا غږ سره په خبرو کې دواړه اداګانې رد کړې دي. د مقالې لیکوالانو د جمهوریت نظام په سقوط کې د پاکستان رول ته اشاره نه ده کړې. د امریکا د کانګرس ځینو غړو د افغانستان د نظام په نسکورېدو کې له طالبانو سره د پاکستان پر همکاریو د څېړنو غوښتنه کړې ده. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ، سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. بیا هم د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکړو. د امریکا په لکتر لگا 500 ایالتونو کې د طوفان او بړبکیو د زیانونو نه وروسته اوس محلي حکومتونه او خلک د بیرته سمون هڅه کوي. د یک شنبه په ورځ په کنټاکی ایالت کې د یوې زوراورې بړبکۍ له امله ډیر زیانونه رامنځته شوي. جمهور رئیس جو بایدن دا طوفانونه د فدرال حکومت لپاره لوی مصیبت ګڼلې او سپینې ماڼۍ خبر ورکړی چې د فدرال حکومت نور مرستې به هم د زیانمنو ته ورسول شي.
په کنټاکی ایالت کې د بړبکۍ وروسته زیانمنو خلکو خپل وران کورونه پاکول. جمهور رئیس بایدن دا حالت لوی مصیبت یاد کړی او غواړي د فدرال حکومت مرسته ورته ورسیږي. د جمعې په ورځ دوه زورورې بړبکۍ او طوفان د امریکا په منځني او جنوبي سیمو راغی. ډیر کسان پکې مړه شو، په زرګونه بې کوره شو، د خوراکي توکو او د څکلو اوبو اړتیا زیاته شوه او په اکثریت ساحو کې برېښنا قطع شوه. د میفیلد ناحیه چې مکمل ورانه شوې، یو وینی شاهد ریک فالی په بړبکۍ کې د خپل کور د ماتېدلو او ړنګېدلو کیسه کوي.
My ears popped.
وګونه مې ټپ او تختی او ماته ټوټې د دروازې لوري راتلې. ما په لاسونو خپل سر پټ کړ او په ځنګونو کې نستم. دا حالت په نیمه دقیقه کې تیر شو چې سر به پورته کړ. دا باور ور نه د کور بل اړخ دیوالونه نو او د بل اړخ داسې حال دی چې ګوري. دا سکاري لکه په فلم کې چې پیخي کې مونږ په تلویزیون لیدلو، خو هیڅ کله مې باور نه کاوه چې په مونږ به تاسو حالت راشي. عجبه ده.
جمهور رئیس بایدن د مخه دا ډول طوفانونه د فدرال حکومت د پاره بیړنۍ حالت اعلان کړي چې لمخې د بیړنۍ وضعیت د پاره د فدرال حکومتي اداره د طوفان ځپلي حالت سره مرسته وکړي. خو د یادې ادارې د مسولینو په وینا د مرستې تر 5 میلیون ډالرو محدودې وي او اوس د نوي اعلان سره په مرستو کولو کې دا محدودیت نشته. په تازه مرستو کې زیانمنو ناحیو کې اوسیدونکي او د لنډ وخت سرپناه او د ځینو کورونو د بیا جوړونې لپاره مالی کومکونه شامل دي. د کنتاکي والی اندی بیشیر د یکشنبه په ورځ په رسمي ډول د بیړني حالت د اعلان غوښتنه کړې وه او دا بوډبکۍ د کنتاکي ایالت په تاریخ کې بې ساري ویجاړونکې طوفان بلل چې 300 شل کیلومتر ساحه یې ځپلې ده. سناڅه پینځه ایالتونو د دې طوفان لامل د خلکو د مړکېدو خبر هم ورکړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نوو صفو خبريږي. په منځني صفه 1.2.0 په لاندو صفو 1.5.0 او 902.0 کیلو هرتز دا امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سی.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د استډیو اوري. قدر مناوریدونکو د خبرونه په روسی رپورت کې د غزنی ولایت نه زموږ د همکارې مریم صافی چې د پولیو پاک لای رپورت را لګلې په ګټه اورو.
په غزنی ولایت کې روغتیایی مسؤلین جمعات په جمعات د ماشومان واکسینول مثبت نه ارزوي او دا بهیر د پولیو په لمنځه وړلو کې اغیزناک نه ګڼي. په غزنی ولایت کې د روغتیا نړیوال سازمان مسؤل ډاکټر فضل احمد حنیف وایي چې له تخنیکی پلوه جمعات په جمعات ستراتیژي نشي کولای چې پولیو په کامل ډول سره محو کړي. ډاکټر حنیف وایي چې په غزنی ولایت کې چمتووالی نیول شوی وو ترسو 95% ماشومانو ته کور په کور د ګوزن ضد واکسین تطبیق شي، خو د ستراتیژي بدلون د دې لامل شو چې 95% ماشومان ته رسیدګي وشي.
د پولیو د کامل محو لپاره جمعات په جمعات ستراتیژي تخنیکی لحاظ پورې نسو کولای ترڅو خپل هدف ته ورسیږو په اسانۍ سره. که چیرې کمپاین کور په کور تطبیق شي موږ کولای شو په ډېر اسانۍ سره پولیو په کامل ډول محو کړو. زنانه نسي کولای یا نارینه په کور کې نه یې ټول ماشومان جماعت ته یوسي یا جماعتونه په داسې فاصله کې نه دي چې هر چاته په اسانۍ سره لاسرسی یې.
د دې ترڅنګ د غزنی ښار یو شمېر اوسیدونکي هم په دې خوښ دي چې کمپاین د دې ولایت ټولو ولسوالیو ته ورسید. خو دا چې ماشومان ته په منظم شکل واکسین نه رسیږي دا بهیر ګټور نه بولي. شبنم د غزنی ښار اوسیدونکي په دې اړه داسې وویل:
دا ستراتیژي دومره مؤثر نه دی ځکه چې په خوا کله چې په کور په کور وهغلته ډیری میندې او ډیری ماشومان واکسین ته رسیدګي کولی شول، ځکه چې دوی کور پسې تلل. که چیرې یو ورځ نه راتلل بله ورځ دوی کولی شو خپل ماشومان ته واکسین وکړي. او نو په اکثریت کلي کې ممکن جماعتونه نه وي او که ویم شاید مسافه د کورونه ډیر مسافه ولري.
سوریا بیا وایي چې مخکې به واکسیناتوران د دوی د دروازو شاته راتلل او ماشومانو ته به واکسین ورکولو، خو په دې کمپاین کې د دوی د کور ماشومان له واکسین څخه محروم پاتې شوی دي.
مادر خانواده خود مو اطفال داشت
موږ په خپل کور کې ماشومان درلودل، خو موږ ونه شو کولای چې هغه ته واکسین ورکړو ځکه موږ له کور څخه جمعات لري پروت دی او موږ خبر هم نشو چې واکسین جمعات ته راغلی. نو په دې اساس دا ځلې زموږ ماشومان له واکسین څخه لري پاتې شول. کور په کور د ماشومان واکسینول چې ونړیواله ستراتیژي ده او د دې لامل شوی چې پولیو په نړۍ کې محو کړي، نو اوس چې په ستراتیژي کې بدلون راغلی نو د خلکو اندېښنې هم زیاتې شوې چې ګواکې د پولیو پیښې به زیاتې شي. مریم صفای، امریکا غږ آشنا رادیو، غزنی.
نن او وضعیت
من او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
اتصال زموږ او ستاسې پیوستون خبرونه څېړنې دقیق جزئیات
هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ایزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې د ماښام پر 15 بجو.
قدر من اوریدم کودن نو وضعیت خبرونه په همدې سي پالتو رسیده. مننه چې تر دې شوین د امریکا غک آشنا را دي خبرونه اوریدي. تر بیا لوی الله ملشه.